Radio.
دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو ز اجمل ان له خپل همکار میر احمد صافی سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اورېدل کیږي. دا نن ورځې خبرونه د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شرزافرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته له دې موافقې ملاتړ وکړي. دا بادغیس ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوې 40 کسیزې ډلې وسلوال فعالیتونو څخه لاس اخیستی دی. او د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو بس د دوی په ډزو 12 کلن هلکان چې یو یې افغان او بل یې عراقي دی سخت ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شرزدافرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې څخه ملاتړ وکړي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دوی دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلي رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې هیله مند دی د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېزې ونه کړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یوې 40 کسیزې ډلې له وسلوال مخالفته لاس اخیستی. د بادغیس امنیه قمندان جنرال احمد فهیم قائم تیره شپه ازادي رادیو ته وویل دا ډله چې پخای په قادس ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت کوه
نا سرګروپ شاناجی غنی نام داره و اثر کار اوپراتیفی و اعلان مقرر قمندانی امنیه ولایت بادغیس که بر اونا رساندیم که اگر
احمد فهیم قائم وایي د دې ډلې سرګروپ حاجی غنی نومیږي. دوی د افراطي فکر او د امنیه قمندانۍ له هغه اعلان وروسته راغلل چې که د هیواد اساسي قانون ومني د سولې له بهیر سره یوځای کیدای شي. جنرال قائم وایي چې دې وسلوالو 40 کلاشینکوپونه، یو پیکاو، ځینې نور وسایل قمندانۍ ته وسپارل. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو په یو کمین کې 4 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوختي. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یوې خبر پاڼه کې وایي چې د سید کرم ولسوالۍ په عالمګي سیمه کې د ملي پولیسو په یو کمین کې یو وسلوال طالب وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. او د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو منی بوس د دوی په ډزو کې 12 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقي دی سخت ټپیان شوي دي. دا د هیواد د پولیسو ویان پرون وویل پیښه وړ ما ورځ د شپې په 10 بجو هغه مهال وشوه چې د منی بوس په غیر قانوني ډول د بوسنیا له سرحده د هیواد ته واوښت. ویان زیاته کړه پولیسو 2 ځلې د موټر درغولو هڅه وکړه خو موټر چلوونکی ونه درید او دوی اړ شول چې ډزې وکړي، خو وروسته یې 9 تنه غیر قانوني کډوال په موټر کې وموندل. د کرویشیا د پولیسو ویان زیاته کړه چې ټپي ماشومان روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. ویان زیاته کړه چې په موټر کې د 2 کورنیو ټول 15 تنه کم عمره ځوان نن چې ډیری افغانان او عراقیان وسپارو. او سم د نړۍ خبرونه. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیوم په وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت غبرګون راپارولی. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیوم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر له جمعې ورځې څخه نافذه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د واشنګټن دا اقدام ناسم بالا وویل. په دې اړه بل ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند ویل چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معافي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوی کتنه کې لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بل لے. ترامپ پرون له رویټرز خبري اژان سره په لنډه برخه کې ویل دی له هم هیله من دی چې لکیم سره به د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې وګوري. ښاغلی ترامپ زیاته کړه دی غواړي چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول لاټومي وسلو پاکه شي، خو اکثره دا ډول معاملې داسې اسانه نه وي. ترامپ وویل ډېر امکان شته چې په دې اړه به موافقه په یو یا دوه درې غونډو کې ونه شي، خو د ډاډ څرګند کړ چې دا کار به اخر وشي. ترامپ په ډاګه ونه ویل چې د هدف له کیم جونګ اون سره د کتنه دا وکړه لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په مقصد د ټیټې کچې د چارواکو د غونډو لړۍ. او د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا داسې جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې څیره پټوي. د ډنمارک پارلمان د لایحه د دیرشو مخالفو رایو په وړاندې په 15 مثبتو رایو تصویب کړه. له دې پرېکړې سره مسلمانان نشي کولی چې نقاب یا برقه واغوندي. د دې قانون سرغړوونکي به درې ځلې د 160 امریکایي ډالرو معادل جریمه کیږي، خو څلورم ځل باید د 1400 امریکایي ډالرو معادل جریمه ورکړي. د ډنمارک د عدلي وزیر پی پولسن پرون وویل چې د فبروري په میاشت کې هغه مهال چې دا لایحه جوړېده یادونه وشوه چې د مخ پټول د ډنمارک له ټولنیزو ارزښتونو او خلکو ته د درناوي له اصولو سره سمون نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلان د ښځو د حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه بللې ده. دوستانو خبرونه ملاحظه ای راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې ډیره د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران و. پر دې موضوع په ریپورت سربې راوړئ چې نن د جون د میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړې موسسې سیف د چلډرن په یو تازه ریپورت کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی. په دې ریپورت کې افغانستان 160 هیواد بلل شوی چیرې چې ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له وخت مخکې د نوماندانو لوري د غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ او د قانون خلاف عمل بولي. پر دې مسلو په ریپورت سربېره مو د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو له هغه شکایت خبرو چې وایي د ټاکنو د نوملیکنې مرکزونه نه لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د حکومت هغه اعلان چې اروپایي ټولنې د هیوادونو او کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیم پر وارداتو یې ګمرکي تعرفه لګولې سخت نړیوال غبرګون راپارولې دی. په افغانستان کې ډیره د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا مشران د فراه په جګړه کې له ماتې وروسته د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شوي و چې په نښه شول. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو مشران به د هیواد په هر ولایت کې په نښه شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هغه لسګونو طالب مشرانو چې د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي د فراه په جګړه کې له ماتې وروسته د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غونډه کوله. په افغانستان کې د ایران نړیوالو ځواکونو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دا کسان په یوه کور کې راټول شوي وو او د راتلونکو حملو لپاره یې پلانونه جوړول چې په نښه شول. خبر پاڼه زیاتوي چې د روانې مې میاشتې له 12مې تر 26مې نیټې پورې له 70 زیاتو طالب مشرانو ته په هوایي حملو کې مرګ ژوبله وخت. د خبر پاڼې له مخې د موسی کلا په عملیاتو کې د طالبانو شاوخوا 50 مشران مړه او ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن مارتین او ډونل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د فراه په جګړه کې له تیښتې وروسته تر تعقیب لاندې وو او تیره اونۍ د پنځمې په ورځ په موسی کلا کې په هوایي حمله کې په نښه شول. یو علت چې موږ دا هدف غوره کړ قسمن دا و چې موږ طالبان پر فراه له حملې وروسته څارل. موږ دوی په داسې حال کې تر څارنې لاندې ونیول چې غوښتل یې په دې اړه پرېکړه وکړي چې په فراه کې له ماتې وروسته باید څه وکړي. ځکه د فرا ماتې پرختیا دوی له صحنې وایستل. زه فکر کوم چې په دې غونډه کې د جګپوړو طالب مشرانو راټولېدل د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د امریکا د پاوځ او د ناټو د ځواکونو ارزیابي چې د دوی مرستې ته ورغلل، طالبان پرختیا اړ کړل چې پر خپل دریځ او اقداماتو بیا غور وکړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د مساکله عملیات په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا حمله د طالبانو لپاره خورا لویه ضربه وه. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه به د طالبانو د مشرانو د لمینځ وړلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
په مساقله ولسوالۍ کې 50 تنه د دوی یعنی د ترهګر ګروپونه د منځه لاړ، او دا د دوی د راټولولو او د دوی د دهشتګری فعالیتونو پر وړاندې ډیر منفي اغیز کړی ده. همدارنګه په ټول افغانستان کې د دوی رهبران او د دوی هغه قمندانان راخماتون کې ځواب ویل شوی ده او په آینده کې هم ویل کیږي.
طالبانو په مساکله کې د خپل قمندانانو مرګ ژوبله یو تشه ادعا بلل ده. د طالبانو ویان قاری محمد یوسف احمدی یو ورځ وروسته لدی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په مساکله کې د طالب مشرانو د مرګ ژوبله خبر ورکړ، په یو خبر پانه کې وویل چې دا حمله د ولسی خلکو پر کور شوې ده او په ترڅ کې 15 ملکی وګړي وژل شوی دي. د طالبانو د دې وینا په جواب کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن او ډونل وایي چې که وژل شوي کسان په رښتیا ملکیان وو نو د طالبانو ویان ولې مخکې نه ویل، او په دې اړه خپل خبر پاڼه ولې د ناټو له خبر پاڼې وروسته خبره کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون لومړۍ نیټه د ماشومان نړیواله ورځ ده. ماشومان ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن په یو تازه ریپورت کې د نړۍ 150 هیوادونو کې د ماشومان وضعیت څېړل دي. په دې ریپورت کې افغانستان د ماشومان د وضعیت له پلوه په وروستیو 15 هیوادونو کې یاد شوی. افغانستان د ماشومان لپاره د روغتیايي اسانتیاوو، ناروغیو د ډیروالي او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک ښودل شوی. اسمت ساروان پرې ریپورت لري.
د سیف دی چلډرن مؤسسې په یو تازه راپور کې څرګنده شوې چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات، یعنی څه باندې 2.5 میلیونه، د جګړو زیاتې بېوزلۍ یا لنجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو، د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی دی چې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي، سوې تغذیې، لزده کړو د بې برخې توب، پر ماشومانو د کار، په ماشوم توب کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندی شوي دي. د دې فهرست په سر سر کې د سنگاپور او سلووینیا نومونه څنګ په څنګ راغلي دي. ورپسې ناروې، سویډن او فنلند د سر په 5 هیوادونو کې دي. خو د لیست د پای په 8 هیوادونو کې لویدیځ افریقا، منځنۍ افریقا او نایجر راغلي. دا هیوادونه پر لپسې دوهم کال دی چې د دې لیست په پای کې راځي. افغانستان په دې لیست کې 116 دی. پاکستان تر افغانستان لشڅه بهتره شودل شوی دی. د سیف دی چلډرن مؤسسې په راپور کې دا هم څرګنده شوی چې 1 میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بې وسله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلیو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي، او تر 515 میلیونه ډیرین جونې په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر او یا د هلکانو او نجونو ترمنځ توپیر پکې کیږي. افغانستان، یمن، سومالیا او د جنوبي سودان په شمول 14 نور هیوادونه په هغه کتار کې راغلي چې 135 میلیونه ماشومان پکې له سوې تغذیې، ناروغیو، د کافي روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي، او دا ستونزې د دغو هیوادونو په تیره بیا په جنگ ځپلیو سیمو کې ماشومان 40 برابره زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان، اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د طالبانو په مالی سرچینو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا یو ځل بیا بمباری تنظیم کړي څو نه یوازې طالب جنګیالي بلکې د هغوی مالی سرچینې هم هدف وګرځوي. ورځپاڼه لیکي په نومبر میاشت کې دغه ستراتیژیک کمپاین له پایله تر دې دمه امریکایي الوتکو 114 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو هدف د تریاکو د کرکیلې او پرلارو د شکوونې له درکه د طالبانو د عوایدو له منځه وړل دي. نیوزویک مجلې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت د طالبانو برید ته اشاره کړې ده. مجلې لیکلي دا برید داسې وخت شوی چې د کابل امنیتي وضعیت د طالبانو او داعش د ګډ ګواښ په خاطر ورځ تر بلې خرابیږي. د مجلې په لیکنه د ځینو کارپوهانو په باور لیکل شوی چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید د دې اړتیا ښکاره کوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ باید د افغانستان په اړه خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته پاملرنه نه کوي. په لیکنه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سازمان څېړونکو د ښځو او نجونو په وړاندې هغه 230 قضیې کتلي چې د عدالت غوښتونکي دي. د بشري حقونو د څار سازمان لیکلي اکثر د قضیې محکمو ته نه دي راجع شوي. د لیکوال په باور که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د بشپړ له منځه وړلو لپاره یو پالیسي جوړوي خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. ګارډین برېټانیا ورځپاڼې لیکلي د ویلز د شاهزادګۍ دیانا لخوا د ماین پاکونې د کلونو مخکینی کمپاین پرمختګونه شاته لیدلې دي. ورځپاڼې د دې شاتک علت د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د پرمختللو چاودیدونکو وسایلو تولید بولي. افغانستان تر عراق او سوریې وروسته د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې هغه هیواد بلل شوی چې پکې داعش یا اسلامي دولت ډلې زیات چاودیدونکي وسایل تولید کړي او خلکو ته خطر متوجه کړي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ګواښ ته اشاره شوی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا تولید شوی چاودیدونکي وسایل پیچلي پر مصرف او په سختۍ شنډیدونکي بلل شوی دي.
په انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونو له وخت مخکې د احتمالونو مندانو لوري غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ او د قانون خلاف بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پنځشنبه وبخې په دې اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې باید د شکایاتو کمیسون اسناد راټول او د نهایي لیست پر مهال له نوماندانو سره قانوني چلند وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د احتمالي نوماندانو نوملیکنه لا هم روانه ده. په ټولنیزو رسنیو کې د کاندیدانو غیر مستقیم کمپاینونو په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو دا کار د انتخاباتو د قانون خلاف عمل دی او د شکایتونو کمیسوني باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ هم له دې عمل نه له دې بابت نه اندېښنه لرو. قانون هر څه روښانه کړي او مشخص دي. د کمپاین مرحله ټاکنو تقریبا اعلان شوی ده. که چېرته دغه لړۍ همدغه ادامه پیدا کړي موږ وینو چې حتی ځینې پوسترونه په خورونه کې او په ځینو سیمو کې د دې خوان نصب شوي دي، غونډې روانې دي. نو دا خپل یو غیر قانوني عمل ده. د ټاکنو قانون دغه یو څرګند تخلف ده.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو کاندیدان باید د روان لمریز کال د میزان په شپږمه خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي او د همدې میاشتې په 15مه نیټه یې پای ته ورسوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د روان لمریز کال د سرطان په ومه به د کاندیدانو لومړنۍ او د صد د میاشتې په 12مه نیټه وروسته لیست اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 3,500 احتمالي کاندیدانو نوملیکنه کړې چې 1515 د ولسی جرګې او 2015 نورې ولسوالۍ او شوراګانو ته دي. جوزجان، تخار، غزنی، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. حسم وکړه چې په دې اړه د شکایتو کمیسون نظر هم واخلو خو بریالي نشو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین بیا وایي تر کومه چې د کاندیدانو وروسته لیست اعلان نشي یاد مسایل د دوی لپاره کمپاین نشي بلل کېدای. د دغه کمیسون مرستیال معزولات دولتي د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه وخت چې د دغه شخص نوم په وروستي لیست کې راغی نو بیا د دوی هر ډول حرکت که هغه په ټولنیزو رسنیو کې وي او که په بل ځای کې له وخت مخکې کمپاین بلل کیږي او د قانون لمخې منع دی او مجازات لري، خو تر هغه وخته چې د کس نوم د نوماندانو په وروستي لیست کې نه وي شامل شوی نو په واقعیت کې هغه کاندید نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 28مه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. لا معلومه نه ده چې په دغه انتخاباتو کې به په ټولیز ډول څومره احتمالي کاندیدان نوملیکنه وکړي او په کوم شمیر به یې وروستي لیست ته لاره پیدا کړي.
و مو اوریدل چې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له وخت مخکې د احتمالي نوماندانو لوري غیر مستقیم کمپاینونه د اندېښنې وړ بولي او له دې درکه شکایت لري، خو د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د ټاکنو د نوملیکنې مرکزونه نه لري. دغه کسانو په کندهار ښار کې د خپل اعتراض په دوهمه ورځ ګواښ وکړ کې غوښتنې ونه منل شي په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر وتړي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ښار او ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې د مرکزونو د فعالیت ډاډ ورکړی وو. خو د کندهار نیش، میانشین، غورک، شورابک، رګستان، معروف او خاکریز لا هم هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه هم پکښې د نوملیکنې مرکزونو فعالیت نه دی پیل کړی. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي چې په کندهار ښار کې د اعتراض په ډول راټول سوي وه ګواښ یې وکړ که په ولسوالیو کې د نوم ستونې مرکزونه خلاص نه سي په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دروازه وتړي. قومي مشر محمد اسحاق او شیر محمد د نورو په استازیتوب وویل
لکه نیش، میانشین، غورک، شوراوک، خاکریز دا ټول ولسوالۍ دي. په دې کې اوس نه هم نسته نو زه د شکټه د کوم پاپر وم یو څه هم نسته یو مرکز خواړو مرکز خواړو په دې ولایت کې د غورک د ولسوالۍ کوم خاصه کوم نه مېږي خاصه کوم شورات یا غړي ته موږ د غورک د ولسوالۍ موږ یو ټیم تللی وو هغه هیڅ یو انتخاباته ته نه دي سوي ته خلاص نه شته. موږ یو مرکز غواړو په کندهار کې دوی په میوان کې موږ ته یو مرکز ټاکلی دی دغه ځای د خلک رسېدګي نه شي کولی ګوره یو مرکز موږ په کندهار کې غواړو چې درې محله لري موږ زه بل ورځ را نما ځان کېندېدم یوازې اسکرار را سره نه مني خو موږ دته په دانایو کې موږ داسې کرام پر ویلي باغو موږ ته یو مرکز په کندهار په ښار کې دته تعین شي.
په عین وخت کې د کندهار د ولایت شورا رئیس سي جان خاکریزوال هم د ټاکنو د نیمګړي بهیر په اړه نیوکې لري. خاکریزوال وایي که حکومت د نوملیکنې د پروسې په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې حل نه کړي نو د ټاکنو د کمیسیون دروازه به وتړي.
دا ته څو ټاکلې دي اوس نیم ولسوالۍ ته نه ځي د نیمو ماش جیب ته لویږي او چې څو ټوکه لا نه ځي دا ولې نه دغه کېږي که دغه عمل په یوه اوته کې دی موږ د داګد معلومات را نه کړي او اجرا نه کړي. موږ د کندهار کې نه انتخابات غواړو دا دفتر یې بندوو او د مرګ نارې هم پر مرکز باندې وو.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم مني چې په یادو ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه نه دي فعال کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی یوازنی لامل په دغه ولسوالیو کې نامنی ادبي
څنګه مرکز ته تخلاص کوم چې په 15 ورځو کې زما الته درې مرکز پراته دي، درې مرکز هم تل دي، مامورین تل دي، مواد پراته دي، الته تم راجین لري، الته ستا ولسوال نه چې ورته زما دغه سره کومک وکي کوم دي ولسوالی په دې ولسوالی کې په شورا کې دي ولسوال ته وشه ورته مو ولوالي صاحب وعده را تر کړ چې زه به هر ولسوالی ته چې ستا مواد زه به تاته ولسوال خلاص تر کوم په کوم ولسوالی کې د ولسواسته دغه وکیل صاحب چې نن اعتراض کړی نن مظاهره کړی هغه ته لطفا سبا کمیسیون ته راسي و دی وایي زما په مخ کې دا ټلیفون ورسره وکړي چې په شاول په خاکریز کې ما ولسواسته په شورابکسته په غورکسته په نیشکسته په میانشینکسته په کوم ولسوالۍ کې د ولسواسته.
په عین وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد درانی په یاد ولسوالۍ کې د نامنوي خبره نه مني. هغه زیاتوي چې تر اوسه الوتکې کې په واکې نه دي ورکول سوي چې یاد ولسوالۍ ته د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي انتقال کړي. درانی وایي په راتلونکو دوه ورځو کې به یاد ولسوالۍ ته هم د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي ولېږدوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د روپۍ ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لګولې نړیوال غبرګون نه راپارولې. په دې اړه د آزادی رادیو د خبري څانګې رپورت احمد تکل دروري.
متحده ایالاتو د روپۍ ټولنې د غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو د المونیم او فولاد پر وارداتو د معافیت په ختمولو سره ل خپل یو شمیر متحدانو سره تجارتي جګړې ته لار پرانیسته. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس پرون اعلان وکړ چې د اروپای ټولنې لغړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن جمعې ورځ څخه نافذ ده. راس وویل هله ده چې په دې اړه له کاناډا، مکسیکو او اروپایي کمیسیون سره خبرې به دوام وکړي، ځکه د ده په وینا یو لړ مسلې شته چې باید حل شي. خود فرانسې ولسمشر له واشنگټن سره د خبرو وړاندیز رد کړ. ایمانوئل ماکرون وویل د امریکا د متحدانو پر تولیداتو د تعرفې د لګولو په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه د هر راز خبرو ور بندوي. ماکرون د واشنگټن دا اقدام ناسم وبله او ویل په دې اړه به له ولسمشر ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومایر وویل چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې د کاوبای فلمونو په څیر رول لوبوي. لومایر وویل چې د امریکا لخوا وضع شوې تعرفې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره خورا زیاتې خطرناکې دي، ځکه د ده په وینا تجارتي جګړه به د ټولې نړۍ اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي. د واشنگټن د دې پریکړې منتقدان وایي امریکا په داسې یو حالت کې خپل لویدیز متحدان له ځانه لری کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د لمینځوړو او د منځني ختیځ د ثبات په څیر په ګڼ شمیر نړیوالو مسایلو کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ کمیشنرې سیسیلیا مالمستروم پرون وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې د واشنگټن د دې اقدام په ځواب کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې داوا پیل کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل لندن له دې کبله سخت خپګان څرګندوي. ویاند زیاته کړه چې برتانیا او اروپای ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. مرکل وویل اروپایي ټولنې واشنگټن ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا اقدام د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له اصولو او مقرراتو سره سمون نه لري.
او سمیو عربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شارزافیرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې څخه ملاتړ وکړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ورسره یو ډله وسلوال مخالفان د وسلو او مهماتو سره یوځای شوي دي. دا پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو په یو کمین کې څلور تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ شو بل وخت ده. د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو منی بوست دوی په ډزو کې 212 کلن هلکان چې وی افغان او بل عراقي دي سخت ټپیان شوي دي. او د امریکا حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونینو په وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولې سخت نړیوال عکس العمل راپارولی دی. دوستانو خبرونه ملاتړی راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې هر وخت چې وغواړئ دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې چې دا خبرونه کتلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې هر وخت زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ او زموږ نور رپورټونه، اونیس پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. دا ویبپاڼې پته درته واری بیا یادوم، ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. او سم مخکې لدینه چې زما بل همکار ستار فروغ راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی. پاموکړی د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
بی بی اجی غوات وخت باسي او سیل باسي رازادي خاطر دغه خاطر راشي په واسه خبر راته وکړه. کله لواسي كانت سرقه من لواسي
څنګه
سرقه من لواسي
وانت پاک پرمینځم هینې نور ورته کېنه ما ته دوه الله سوی هغه کوم نشې د سې کو ته
لاس دې نشه خېګي چې کله
لاس دې نشه چې چې بعد ونی سې شخېګي ته لاس مې خپل یمانو شې بعد هغه کوم څنګه کوم کله من ورته وایم کله من جلی ته وایم یا سر کو ماکس
لبخو وختونه تر وسه پورې د دې غوال وصلو کې بیا له دونه شو دې مستي برابرول کې څومره تغیر راغلی. مثلا یو رقم ماشینونه پیدا سوي چې غواګان لواسي هغه تاسو نه دی ورته خېستې
واسه نستا
پلاس لواسي
پلاس
بیا اوس درته چې کله دې غوال وصله دا شو دې سرقم پخیه و چی تری جوره؟
مستی خیه پخیه که مستی تری جوره مستونه بیا وینه چه در توای میه الگ چه توار کو بیا ترویو کو بیا کورو تلگ لگوار
او در شدید سوم ریشه؟
بنا خواری پیوه که ما خیه پخیه که
ولی خیه پخیه؟
در چهان خواه چه خواه این مکروب لپا خیه با این اغا خو خر شایی کن
خبلا کور که سوم را مصرفه ولی سوم را خوره
کور که شکر در میان مدار کور میده نسی مثالی وقت کاسا دو کاسی چه توار کما مستی افکر شاید اکر
خیلی کسان دی چه کراغوارالوستی شدو که با چه ای بیا خرچی خر تخبا دا کار نکه
نه دقا خدای نه را بندی که دو گوتی جایی تزو کنه
چه کم وقت دا غوارالوستی کم لغت وحلی میکنه
بس لغت واره دستوری غا دوره کهی
بیز دوب لکری
نو چنگ خود کنه دلتا این لاز را ها که لغت هر چه تا لغت واره ارتا پا غوصا سما غا سما نو چنگ
بیام خاطر تو تا فروش هستم بیام خیلی او لغزش
لیسی او ایله گوبر تراوری تکیه دای